السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شپږ صفر لس تن اگزام تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته خبری خبرونه او په دغه پروګرام کې راسره تخنیکی ملګرتیا امان الله میرزای کوي وړاندې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم وروستۍ څرګندونې د هغه د شان او مقام خلاف وبللې همداراز د کوټې د پیښې په اړه باندې وروستي معلومات هم اوري هغه دا چې یو شپېته تنه په دې پیښه کې وژل شوي او یو سلو شلو نه زیات کسان ټپیان دي نور مهم راپورونه هم لرو خو تر ارزه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد تر اوروي
السلام علیکم د حکومت اجرائیه ریاست وای ل طالبانو سره د پاکستان اړیکو ته په کتنې سره دا امیدواری نشته چې دا هیواد به د طالبانو لملاتړ لاس واخلي د افغانستان مشرانو جرګې یو وار بیا د حکومتي مشرانو په خپلمنځي اختلافاتو اندېښنه څرګنده کړه او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د پاکستان په کوټه کې د پولیسو پر اکاډمۍ د تیر شپې د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست د خبرونو تفصیل د حکومت اجرائیه ریاست وای له طالبانو سره د پاکستان اړیکو ته په کتنې سره دا امیدواری نشته چې دا هیواد به د طالبانو لملاتړ لاس واخلي د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت تمه لري څو د سیمې ځینې هیوادونه د تروریزم لملاتړ لاس پورته کړي
اوس مهم توقع دا ده چې دولتونه دي له تروریستانو څخه ملاتړ بس کړي تر څو په سیمه کې د سولې د راتګ لپاره کافي کار
د سولې د اعلی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو سره په خبرو کې خوشبيني څرګنده کړې چې پاکستان اوس ښایي د نړیوال انزوا په نتیجه کې د افغانستان د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري ته چمتو شي په روسیو کې پاکستان هم طالب مشرانو ته غوښ کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي کنه نو له خپل خاورې به وباسي د افغانستان مشرانو جرګې یو وار بیا د حکومتي مشرانو پر خپلمنځي اختلافاتو اندېښنه څرګنده کړه د مشرانو جرګې لومړی مرسیال فرهاد سخی نن د جرګې مشري کوله او ویل چې د مشرانو اختلافات او پر یو بل انتقادونه د ملت او امنیتي ځواکونو روحیه ضعیفه کوي نوموړي ویل چې په اوسنیو شرایطو کې د موجوده نظام بدل نشته او باید ورڅخه ملاتړ وشي په تر ټولو تازه مورد کې د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم پر ولسمشر او اجرائیه رئیس انتقاد وکړ چې د کورنۍ او دفاع وزارتونو په چارو کې مداخله کوي او په خبره د دغو مشرانو ناسمو سیاستونو ناامني زیاته کړې ده ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر د پخوانی امیر شیخ خلیفہ حمد السانی د مړینې له امله د غم شریکۍ په هدف نن دوحې ته روان شو د جمهوری ریاست د بیان لمخې ولسمشر غنی به له قطري چارواکو سره د لیدو پر مهال د افغانستان په استازیتوب د قطر حکومت او خلکو ته تسلیت وایي بیان زیاتوي چې ولسمشر سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف د خار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری او یو شمیر نور چارواکي ملتیا کوي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د پاکستان په کوټه کې د پولیسو پر اکاډمۍ د تیر شپې د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست د پاکستاني مقاماتو په وینا په دې برید کې لږ تر لږه یو شپې ته کسان وشل شوي او لسګونه نور شوبل دي د بلوچستان ایالت د روغتیا چارواکي وایي چې وشل شوي پوځي محصلان او لسګونه ټپیان تیره شپه کوټې ته نږدې له دې اکاډمۍ څخه د ښار روغتونونو ته ورسول شوي دي چارواکي وایي وسلوالو د یو ګارد له وشلو وروسته د ماشینګنو په ډزو ځانونه د اکاډمۍ ودانۍ ته ورسول او ډېری محصلین هغه حال وشل شول چې برید کوونکو خپل واسکټونه والوزول د بلوچستان د سرحدي ملشه سو قومندان تورن جنرال شیرف غند د حمله په اړه ویل دا وی مونږ ته معلومه شو چې دلته د پولیسو محصلان برمته شوي دي خو په هغه شیبه کې مونږ نه پوهېدو چې څومره کسان داخل کړي دي د تروریستانو د ارتباط په اړه مو د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته معلومه کړه چې هغوی درې کسان دي او درې وړه ځن وژونکي دي او په افغانستان کې له ځینو عناصرو سره تماس لري او له هغې ځای څخه اوامر اخلي د پولیسو پر همدې اکاډمۍ په 2006 او 2008 میلادي کلونو کې هم برید شوی و د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د روان کال په ترڅ کې 3,240 کډوال او پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې مړه شوي دي یو انسیار نن ویل تیر کال 3,201 کسان چې غوښتري اروپا ته ورسیږي په مدیترانه سمندر کې ډوب شول د ملګرو ملتونو په وینا په 2015 کال کې شاوخوا 1,000,000 کسانو د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو هڅه وکړه یو انسیار وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 3,05,000 کسان د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته رسیدلی دي فرانسوي چارواکو د دې هیواد کالی ښار ته نږدې د پناه غوښتونکو د یو کم د له منځه وړلو پر کار پیل کړی دی. د فرانسې پولیسو نن وویل چې شاوخوا 2300 پناه غوښتونکي له دې کم څخه ویستي او د فرانسې نورو سیمو ته به یې واستوي. په دې کم کې چې جنګل نومول شوی شاوخوا 6500 پناه غوښتونکي اوسېږي. د افریقا، منځني ختیځ او مرکزي آسیا اتباع په دې هیله چې له دې کم څخه به برطانیې ته لاړ شي دغلته میشت دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د جنګل کم د پاکولو او د کالی ښار د پولو د امنیت لپاره 40 میلیونه یورو مصرف کړي دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي که هیواد یې د خطر احساس وکړي نو په عراق کې ممزکني عملیات وکړي. مولود چاوشغلو نن یو محلي تلویزیون ته وویل چې هیواد به په دې برخه کې ټول انتخابونه وکاروي. د نوموړي په وینا په سوریه کې د ترکیې فعالیتونه د خپل امنیت په اړه د انقرې تګلاره څرګندوي. اخوا بیا د عراق حکومت وایي چې ترکیه له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو په روانو عملیاتو کې برخه نه اخلي. ترکیه چې د کردانو د کارګر ګوند اړوند وسلوالو پر ضد بریدونه کوي، د عراق په شمال کې د کرد وسلوالو پر مرکزونو هوایی حمله کوي.
دا خبرونه په ازادي راډیو کې اورګې پانه کې هم کتلی شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم وروستۍ څرګندونې د هغه د شان او مقام خلاف وبللې. د هموري چې په کوټه کې د پولیسو پروزنیز اکاډمي د بریت په غبرګون چې پکې یو شپېته کسان وژل شوي دي، نن د مدني فعالانو لخوا خاموش احتجاج وشو.
خاموش احتجاج دلته د کوټې کوم واقع سو په دغه حواله سره د مردلته د پریس کلب مخامخ کړی.
د برای چې کوم واقع سو کېده زموږ په نظر باندې انساني حقوق ته ډېر غټه د چکا ولګې د ډېر غټه خطر ولا.
د افغانستان اجرائیه ریاست وی له پاکستانه تمن لري چې د طالبانو ملاتړ پرېږدي.
د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو تیر ته کتلو هیڅ راز امیدواري نشته چې پاکستان دې د افغان طالبانو او تروریستان ملاتړ خلاص وکړي.
مشرانو جرګې ویلي چې افغان پوځیان باید د ژمي لپاره نور وخت ډیر آماده اوسي.
ایران و پاکستان میخواهن که باز آشروی کنند در زمستان امسال و بانه صلح یک آتش جنگ که فعلا نیروهای امنیتی ما میدانند از امکانات خوب برخوردار هستند اینا را توقف بدن.
نور مهم راپورون حمله روحی لده تر پیرس رفت شه. وخت په افغانستان کې 6:00 دقیقې کیدونکې دی. رازو لومړی راپورته. د افغانستان جمهوري ریاست د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم وروستۍ څرګندونې د هغه د شان او مقام خلاف وبللې. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ښاغلي دوستم لخوا په یو شمېر ارګانونو لګېدلې تورونه د عدلي او قضایي ادارو لخوا څېړنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان دا ډول څرګندونې د هیواد امنیت او ملي وحدت حکومت د عمر لپاره خطرناکې بولي. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان جمهوري ریاست د سه‌شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم وروستۍ څرګندونې په اوسنیو شرایطو کې د هغه د مقام خلاف وګڼلې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلی دوستم په دې هیواد کې د نظام د جوړښت او د تصمیم نیونې په برخه کې کلیدي غړی دی او ښه به وه چې د هیواد په لویو تصمیم نیونکو مراجعو کې متفاوت لیدلوري او لارې وړاندې او له هر اړخیز نقد او ارزونې وروسته د چارو د اجرا او خوالی تصمیم ونیول سي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي د ښاغلي دوستم لخوا په یو شمېر حکومتي ارګانونو لګېدلي تورونه د عدلي او قضایي ادارو لخوا څېړنې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې عبدالرشید دوستم د دوشنبې په ورځ په جورجان ولایت کې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قوم پالنې تورن کړل او ادعا یې وکړه چې ولسمشر غني پر ده باور نه لري. ښاغلي دوستم همدارنګ ویلي چې محمد اشرف غني د لومړي مرستیال واک او صلاحیتونه قبضه کړي دي. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د ولسمشر د لومړي مرستیال دا ډول څرګندونې د هغه د پلویانو لخوا د ښاغلي دوستم په کارونو کې مداخله بولي. د دغې جرګې غړي محمد آصف صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې عبدالرشید دوستم ته نږدې کسان هڅه کوي چې هغه د ملي وحدت حکومت له مشرانو څخه اجلا کړي.
دا باید په یاد ولرو چې یو شمیر افراطیان له دوستم نه ناوړه استفاده کوي، غواړي په بېلابېلو عنوانونو له ځینې ادرسونو څخه هغه په غیر مستقیمه توګه احساساتي کړي، او په دې سره غواړي چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف او درز رامنځته کړي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی په دې باور دی چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ روان وضعیت په هیواد کې جګړه نور هم ګرموي. د افغان دولت د مشرانو ترمنځ نه یووالی د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې جګړه اوږده شي او ویجاړي نوره هم زیاته شي، او دا کار به بالاخره د حکومت عمر را لنډ کړي. یوازې د ښاغلي دوستم څرګندونې هغه موارد نه دي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ له روانو ستونزو پرده پورته کوي، بلکې له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر ولسمشر دې ته ورته سخت تورونه پورې کړي وو، خو جمهوري ریاست دا ډول څرګندونې د حکومتولۍ د اصولو خلاف وبللې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز په بیگانه حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر یو شپېته تنو ته رسیدلی دی. شاوخوا یو سل شل نور کسان ټپیان هم دي، او د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. نن د پاکستان صدر اعظم او ګڼ شمېر لوړ پوړي چارواکي کوټې ته ورغلل. د دوی د وژل شویو د جنازې مراسم یې ترسره کړل، او همداراز یې په دې اړه باندې بیړنۍ غونډه وبلله. په دې اړه تفصیل له کوټې بارکوال میاخیل په دغه رپورټ کې رالیږلی.
په کوټه کې د بلوچستان ایالت د پولیسو پر یوازینی روزنیز مرکز د تیر شپې په وسلوال برید کې د وژل شویو کسانو شمیر یو شپېته تنو ته ورسید، چې د اکثرو د جنازې لمونځ د کوټې د پولیسو په لوی مرکز کې وسو، او په پیښه کې شاوخوا یو سل شل تنه ټپیان لا هم د کوټې په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي، چې له هغوی څخه هم د شاوخوا 1500 تنو حالت مرګونی بلل کیږي. په وژل شویو کسانو کې زیات شمېر ایران ته نږدې د بلوچستان د پنجګور او تربت سیمو دي، او د دې ترڅنګ د ایالت د پښتون میشتو سیمو لورلایی، کلا سیف الله، هرنایی، کلا عبدالله، پشین، چمن او د مرکز کوټې سیمې پولیس ځوانان هم پکې شامل دي. د دې ترڅنګ په پیښه کې د پاکستانی پوځ یو کیپټن یا تورن روح الله جان هم په پیښه کې وژل شوی، چې د خیبر پښتونخوا د 400 اوسېدونکی دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ډګر جنرال رضوان اختر نن سه شنبه کوټې ته راغلل. لومړی په سریاب سیمه کې د پولیسو روزنیز مرکز ته ورغلل او د پیښې ځای وکوت. وروسته په پیښه کې د وژل شویو پولیسو په جنازه کې ګډون وکړ. صدر اعظم نواز شریف هم کوټې ته راغی، او ټاکل شوی ده چې د پیښې په تړاو به یو بیړنۍ غونډه وکړي، او د پولیسو پر روزنیز مرکز د پیښې محرکات او د ترهګرۍ د مخنیوي لارې چارې به پکې وسنجوي. د پولیسو پر روزنیز مرکز د برید مسؤلیت دوه جلا جلا ډلو پر غاړه اخیستی دی. داعش وسلوالې ډلې د ایماق په نوم خبري اژانس ته په لیږلې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې دا برید د دوی وسلوالو کړی دی. د دې ترڅنګ د پاکستاني وسلوالو طالبانو د کراچۍ څانګې هم رسنیو ته په لیږلې برېښنالیک کې ادعا کړې چې بیګانۍ برید دوی کړی دی. خو تر دې مخکې د بلوچستان د ملیشه ځواکونو مشر تورن جنرال شیر افغان تېره شپه له رسنیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې وایي دا برید د لشکر جنګوي العالمي ډلې کړی، او هغوی ته د برید په اړه لارښوونه له افغانستانه کېدله. د بلوچستان اعلی وزیر د پیښې په تړاو په ټول ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. ټاکل شوی و چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا سبا د اکتوبر پر 26 په کوټه کې د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې په اړه یوه لویه ولسي غونډه وسي، چې د دې ګوند مشر اسفندیار ولی خان به هم پکې ګډون کاوه. خو د پولیسو پر روزنیز مرکز د برید له امله یې دا غونډه ځنډولې، او د خپل ګوند لخوا یې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی.
د بارکوال میاخیل په رپورټ کې مو واوریدل چې په کوټه کې د پرونی شپې د حملې د وژل شویو کسانو شمیر یو شپېته تنو ته رسېدلی، او د ټپیانو حملې یو سلو شلو اوښتې. مثال کې چې د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. د دغه هیواد صدر اعظم او ګڼ شمېر لوړ پوړي چارواکي د بیړنۍ غونډې لپاره کوټې ته تللي دي، او په دې اړه باندې د غونډې پلان نیولی دی. داعش په خپل خبري اژانس ایماغ کې په رسمي ډول اعلان وکړ چې په کوټه کې حمله کړي، خو بل لور ته د پاکستاني طالبانو د کراچۍ څانګې ځینو رسنیو ته ایمیل استولی او ویلي دي چې دا حمله دوی کړې. تر دې مخکې د بلوچستان د ملیشه ځواکونو مشر ویلي وو دا حمله لشکري جنګوي العالمي ډلې کړې ده. دوی میاشتې مخکې چې کله په کوټه کې پر وکیلانو حمله وشوه، هغه وخت هم بیلابیلو ډلو مسؤلیت منلی وو. علت یې څه دی؟ دا پوښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر له فهیم کریم نه کړې ده، چې د جنوبي آسیا د امنیتي چارو په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي.
داعش او لشکر جنگوی عملا د پاکستانی ریاست او د چینی ستراتیجستان حکومت تصمیمی چې درلودل هغه تر تهدید لاندې نیسي او دغه تهدید متوجه دی. په لویه کې د چین پراخته غوښتونکي سیاست ده چې غواړي د سپیک له لارې انرژي او منځنۍ اسیا ته لاره پیدا کړي.
یعنی ستاسو په نظر باندې دا برید دواړو یو ځای کړی لشکري جنګوي او داعش؟
اتفاقا لشکري جنګوي یوه برخه ګڼل کېږي د داعش. ممکن یو وخت اعلان هم کړی و چې له داعش سره بیعت کوي حافظ سید او نورو ډلو یې
په پاکستان کې د روان کال تر ټولو مرګونی بریدونه یو په لاهور کې وشو چې سویان په نقشه کړل او تراویا ډېر کسان پکې وشل شول. خو دوه نور بریدونه چې یو په وکیلانو باندې وشو او بل دغه تازه برید دی، دا دواړه په کوټه کې شوي دي. علت یې څه دی چې کوټه نسبتا ډېر هدف ګرځي؟
د چاینا پاکستان اکنامیک کوریدور پروژه تطبیق کی د پراتک سره دغه پروژه په وایلو کې پیل شوه. وروسته چې د ملا اختر منصور په نشه کېدل چې په کوټه کې وژل شو، چینی سټرټیزم تاکل تر څو خپل تمایل وکړي چې په باندې بیا فکر وکړي. پر وکیلانو حمله هم سره سم پیښه شوه چې چینی سټوالي د تاسو چې د سیاست باندې چې فکر کی د دې لارې وطنی کی انرژي ته لاس پیدا کی چې تاسو په پیدا کې هم درسي به خپل پرته پراختیا په څون کې څه څه نه ده تدبیق لري دا خطر. په دې مطلب باندې چې پرون ماشام حمله کی دا هم د سپیک د پارتو په لوی خطر دی او پری به پری نک دی چې کنایان وطنی کی د بلوچستان لاره او بوت لاره پیدا کی هم درسي په بدرو په نوڅیو باندې
د جنوبی آسیا د امنیتي چارو له یو کارپو احمد شیبر سره مرکه کړې. البته فهیم کریم و چې په دې اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ چې ولې په کوټه کې د حملو مسؤلیتونه بیلابیل ډلې په غاړه اخلي. په کوټه کې د بشري حقونو مدافع ټولنې فعالانو د پولیسو پر روزنیز مرکز د بیګانی برید په ضد یو پټخولی یا خاموش احتجاج کړی او له حکومت د امنیت د ټینګښت تر څنګ له عامو خلکو غوښتي چې نور پر داسې پیښو پټه خوله پاتې نه شي او احتجاج ته دې راووزي. د ازادي راډیو خبریال بارک مول میاخیل له دغو احتجاج کوونکو څخه د څو تنو نظرونه رالیږلي.
زما نوم شام سمندخیل دی او موږ سیو دا د هیومن رائټس اکټیویست او د غیر علاوه د سیول سوسایټي کم ګروپ سی دی. هغه دغه د خاموش احتجاج دلته د کوټه کې واقع سیو په دغه حواله سره دا موږ دلته د پریس کلب مخامخ کړی. په ډیر وخت د کوټه حالات ډیر زیات خراب دی یار. د 8 اگست واقع وسو، نن سیم بیا غنم نه واقع وسو چې دا یو کم عمل روان دی، دا ډیر غلط روان دی.
ډاکټر اسمت آغاز مانوم دی، زه پاکستان فارماسي اسوسییشن بلوچستان وایس پرزیدنت یم. اصل کې موږ دلته د پریس کلب مخ ته یو احتجاجي کمپ لګولی او سره 15
نظر بند انسانی خطرہ والا
آزادی خبری مجلہ ہو رہی.
اجرایه ریاست وی د افغان طالبان او پاکستان په خواني اړیکو ته په کتو داسې هیله نشته چې یاد هیواد د دوی لملاتړ لاس واخلي. د اجرایه ریاست مرسیال ویان جوید فیصل د سیشمې پرز ازادي رډیو ته ویل افغان حکومت تل د مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانیستې دي. د سرګندونې وروسته له هغه کېږي چې اسلام آباد افغان طالبانو ته ګواښ کړی که سولې ته نه چمتو کیږي نو له خپلو کورنیو سره له پاکستانه ووځي. بلخوا پخوانی طالب چارواکی وایي افغان طالبان هوډ لري چې په خپله خوښه په افغانستان کې تر خپل واک لاندې سیمو ته انتقال شي. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی.
اجرایه ریاست وایي د افغان حکومت تمه دا ده چې د سیمې هیوادونه دې د تروریزم له ملاتړ څخه لاس واخلي او په سیمه کې دې د سولې د راتګ لپاره بنسټیز کار وکړي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان طالبانو او د پاکستان په خوانیو اړیکو ته په کتو دا سهیل نشته چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو تیر ته په کتلو هیڅ راز امیدواري نشته چې پاکستان دې د افغان طالبانو او تروریستان له ملاتړ څخه لاس واخلي. موږ مخکې هم د تروریزم پر ضد د سیمه ییز همغږۍ پر ایجاد بحث کړی وو. اوس مهم توقع دا ده چې دولتونه دي له تروریستانو څخه ملاتړ واخلي تر څو په سیمه کې د سولې د راتګ لپاره کافي کار وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد افغان طالب مشرانو ته ګواښ کړی کله افغان دولت سره د سولې خبرو ته نه حاضرېږي نو له خپلو کورنیو سره دې له پاکستانه ووځي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان له نړیوالې انزوا نه د وتو په هدف پر افغان طالبانو خپل فشارونه زیات کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون خوشبینی څرګندوي چې ښایي پاکستان دا ځل د سولې په پروسه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي.
زیات امیدواری موجوده ده چې دا ځل پاکستان په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره د سولې په لار کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره صادقانه همکاري وکړي.
هاخوا د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا پخواني غړي او د دې ډلې پخواني مرکچي سید محمد طیب آغا د طالبانو پر مشر غږ کړی چې له پاکستانه ووځي ځکه که دوی افغانستان ته ستانه سي نو پاکستان پر دوی هغه څه نشي منلی چې د ده په وینا د افغانستان او طالبانو په زیان وي. راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له استازو سره په قطر کې هم د سولې پټې خبرې کړي چې تر هغې وروسته د طالبانو یو درې کسیز پلاوی سمدستي له قطر نه اسلام آباد ته ولاړ او د چارو د یو شمیر شنونکو باور دا دی چې دا سفر داسې و لکه پاکستان چې په خبرو کې ناست طالب چارواکي احضار کړي وي. په ورته وخت کې یو شمیر پخواني طالب چارواکي وای افغان طالبان هوډ لري چې په خپله خوښه په افغانستان کې تر واک لاندې سیمو ته انتقال سي. سید اکبر هغه چې اوس د خلاصون لارې شورا مشر دی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
طالبانو د طرفو ټولو دا نظر دی چې طالبان اوس افغانستان کې اوس طالبان ډېرې منطقې په لاس کې لري هلته دوی کولی شي. نو زه فکر کوم چې پاکستان دا نه ده خوښه چې د افغانستان طالبان ولاړ شي په افغانستان کې ګزاره وکړي.
پاکستان دې ته ورته اقدامات پخوا هم کړي وو خو په عمل کې کومه ښکاره پایله نه درلوده چې د پاکستان په دې کار سره افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورنه زړه بدې سوې ده. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې شرایط اوس توپیر لري ځکه پاکستان اوس منځوي شوی او نړیوالو هم دا درک کړی چې افغان طالبان له افغانستانه بهر خوندي اډې لري.
و موردل چې اجرایه ریاست وویل چې له پاکستانه تمه نه کیږي چې د طالبانو له ملاتړ دې لاس واخلي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي پاکستان او ایران غواړي د سولې د خبرو په پلمه یو ځل بیا طالبان له ژمي روغ وباسي. د دې جرګې غړیو د سې شنبې ورځې عمومي غونډې ته وویل د پاکستان په اشاره د طالبانو روغه جوړه بې نتیجې پروسه ده او حکومت نه باید دې خبرو ته په کتو جنګ ودروي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګوي د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې خبرې به لکه د تیر په څیر بې نتیجې وي. د یاد جرګې ډېرو غړو د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې پاکستان غواړي د سولې خبرو ته د لیوالتیا په ښودلو سره یو ځل بیا طالبان له ساړه ژمي روغ وباسي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې په دې ورځ یې د عمومي غونډې مشري کوله د سناتورانو له ګڼو اندېښنو وروسته وویل چې افغان حکومت باید په ژمي کې هم له خپلو امکاناتو ګټه واخلي او د سولې پروسې د څه ډول پیلېدو په اړه یو مناسب تصمیم ونیسي.
ایران و پاکستان میخواهند که باز به آشروی کنند.
ایران و پاکستان غواړي چې سکل یو ځل بیا په ژمي کې څنډه تسي او د سولې په پلمه یو ځل بیا د هغه څه مخه ونیسي چې زموږ امنیتي ځواکونه یې په ژمي کې ترلاسه کولای سي. دوی غواړي جنگ ودروي. زموږ هیله دا ده چې حکومت یې دغلته عقلانه پریکړه وکړي او په ټول هیواد کې دې د ډار اچونکو په وړاندې جدي اقدامات وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو سره په قطر کې د افغان چارواکو له لیدو ویل شوي او پاکستان هم طالبانو د سولې خبرو ته د حاضرېدو غږ کړی دی. سناتوران اندېښنه ښیي چې د سولې د خبرو په پلمه به یو ځل بیا افغان حکومت د سولې د خبرو په تمه او وسلوال طالبان به راتلونکي جنګي فصل ته تجهیز شي. د حکومت اجرایه ریاست بیا وایي چې حکومت د سولې دروازې پرانیستي خو دا په دې معنی نه ده چې د جنګېدونکو ډلو په وړاندې به افغان ځواکونه وسلېږدي. د اجرایه ریاست دویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او پاکستان اړیکو ته په کتو افغان حکومت هم دې خبرو ته ډېره هیله نه لري خو تمه یې دا ده چې د سیمې ودونه د توریزم لملاتړه لاس واخلي. د چارو سیړونکي او د پنتون استاد فیض محمد زالان وای د سولې هغه خبرو ته چې پاکستان پکې دخیل وي تمه نشي کېدای خو په ټوله کې باید د سولې لپاره هڅې موجوده وي.
د جګړې هغه موسمي شکل نور مخ په بدلېدو ده. ماته نه ښکاري طالبان د دې څخه وروسته د موسم په ګرمېدو یا سړېدو باندې جګړې درېده او زیاتېده. لیوالتیا ولري. له دې امله د سولې هر هغه حرکت چې په هر وخت او زمان کې ترسره کیږي باید هغه د ارزښت په سترګه ورته وکتلی شي او هغه ته په ګډه باندې کار وکړی شي. خو په پاکستان ته ډېر وخت ورکول په پاکستان باور کول ماته ښکاري دا به د وخت ضیع وي، هغه که پسرلي څخه د مخه وي او که د ژمي څخه د مخه وي.
له دې ټولو سره د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د سولې خبرو ته هیله مندي ښیي او وایي چې په پاکستان نړیوال فشار ډېر شوی، نو ځکه دغه هیواد مجبور دی چې له خپل پخواني موقفه په شا شي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې ښایي پاکستان دا ځل د سولې په بهیر کې صادقانه مرسته وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغان پیلوټانو امریکایي روزونکي وایي د افغانستان هوایي ځواک ورځ تر بلې پیاوړی شوی او مسلکي پرسونل هم لري، خو روانو جګړو ته په کتو دغه پرمختګونه کافي نه دي. ویل کیږي که هر څومره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د هوایي بریدونو څخه کار اخیستل شوی، هغومره د ملکي تلفاتو شمیر هم ډیر شوی. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په داسې وخت کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو جګړو زور اخیستی، د دغه هیواد پوځ تر ډیره پر خپل هوایي ځواک چې لا هم ځوان بلل کیږي تکیه کوي. له دې سره په یو وخت کې د افغانستان لویدیځو متحدینو د افغان پیلوټانو مسلکي روزنه چټکه کړې ده، څو وکولای سي په سمه توګه مخالفین په نښه کړي. د افغانستان هوایي ځواک چې یو وخت د پخواني شوروي اتحاد لخوا تمویل کېده او یو پیاوړی ځواک بلل کېده، د 1990 کلونو کورنیو جګړو او بیا وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ډېر کمزوری سو. په 2008 کال کې چې لویدیځو قدرتونو د افغانستان د هوایي ځواک په بیرته جوړولو پیل وکړ، په دغه هیواد کې یوازې څو محدودې میګ جنگي الوتکې پاتې وې. د افغان پیلوټانو امریکایي روزونکي وایي اوس مهال دغه هیواد اته اویا مسلکي روزل سوی هوایي پرسونل لري، خو لا هم دغه ځواک ډېر نور کار ته اړتیا لري. د افغانستان هوایي ځواک دا مهال شاوخوا سل الوتکې لري چې په دې کې 28 MD-530 ډول برید کوونکي هیلیکوپټرې، شل کوچنۍ ملاتړ کوونکي الوتکې لري او دا هغه الوتکو ته ورته دي چې په لاتین امریکا کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو پر وړاندې کار ترې اخیستل کیږي. دغه راز افغانستان اوس مهال تقریبا 50 ډول روسي ترانسپورتي الوتکې لري. دغه الوتکې په کابل، کندهار او شینډن هوایي اډو کې ساتل کیږي او د امریکایي روزونکو په خبره وسلوال مخالفین په دې ښه پوهیږي چې افغان هوایي ځواک کولی سي د هیواد په هر برخه کې برید وکړي. ناټو د پیلوټانو د روزنې ترڅنګ دغه راز هڅه کوي افغانستان په کافي شمیر مسلکي تاکتیکي هوایي تنظیمونکي ولري. په همدې هدف په دې وروستیو کې کابل ته څیرمه په لوګر ولایت کې په یوه هوایي مرکز کې د ځوانو پیلوټانو د وړتیا د ارزونې لپاره تمرینات ترسره شول. ډګروال اندری جانسن چې د دغو تمریناتو او روزنې څارنه یې کوله وایي کله چې تاسو په الوتکه کې یاست ډېر ستونزمنه ده چې پوسی پر مځکه څوک دی، نو تاسو یو کس ته اړتیا لرئ چې درته ووایي چې څوک څوک دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو تا غواګیاس د دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 زموږ د خبرونه آدرسونه دي. په عراق کې د موصل ښار د بیرته نیولو عملیات لا هم دوام لري. د اسلامي دولت ډلې په دغه ښار کې له ګواښ سره مخ ده، اوس د جګړې له نویو تکتیکونو کار اخلي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د عراق د موصل ښار د بیرته نیولو عملیات دوام لري، د اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ د عراق په بل ښار کرکوک کې د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو او دولتي ودانیو همغږې حملې ترسره کړې. کرکوک د موصل د جګړو له لومړیو کرښو څخه په 160 کیلومتره کې پروت دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په خبره داعش ډلې په تېرو دوو کلونو کې د جګړې نوي تکتیکونه کارولی دي او د جګړو د لیکو په اوږدو کې منحرف کوونکي عملیات کوي. دغه اژانس پر کرکوک بریت د دغه نوی تکتیکونو یو بیلګه بولی. ځینې بیره لري چې د اسلامي دولت ډله به د کرکوک بریدونو ته ورته نور غافل کوونکي بریدونه هم وکړي. ویل کیږي پر کرکوک ښار بریدونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه باندې 500 وسلوالو برخه اخیستې وه. دوی په همغږي ډول په ټول ښار کې ځینې اهداف په نښه کړل او د دوه ورځو لپاره یې کورد امنیتي ځواکونه بوخت وساتل او شاوخوا اتیا تنه یې ووژل. د رواني اونۍ په اورستیو کې هم په رتبه شار کې چې لموسل څخه شاوخوا 100 کیلومتره فاصله لري ورته حمله وسوه. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي د اسلامي دولت ډلې په تازه تکتیکونو کې پر ملکی وګړو هم بریدونه سوي دي. دغه راپور زیاتوي داعش وسلوالو چې د تیر کال د جګړې په ټکر کې ماته وخوړه په پرله پسې ډول پر ملکی وګړو ځان وژونکو بریدونو ته مخه کړې ده او په دې ډول عراق د هغوی تر لوی ګواښ لاندې دی. اسوسییټډ پریس په کرکوک ښار کې د داعش وسلوالو د برید یو بل تکتیک ته اشاره کوي چې تفرقه اچول او د سیمو نیول دي. راپور لیکي د کرکوک انتخاب څرګندوي چې د داعش وسلوالو یو ستراتیژیک محاسبه کړې ده چې غواړي په دې ډول د عراقیانو ترمنځ ائتلاف کې درس رامنځته کړي. راپور نشي چې داعش د روانې میاشتې په لومړیو کې د عراق په شمال کې پر فرانسویانو او کورد ځواکونو د برید لپاره د یوې بې پیلوټ الوتکې څخه چې په خپله یې جوړه کړې وه د سي څلور ډوله چاودېدونکو موادو د انتقال لپاره کار اخیستی و او دوه کورد سرتیري ووژل. یو انګیرنه دا ده چې داعش په عراق او سوریه دواړو کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی چې په دې کې ګاز لرونکي توغندي، موټر بمونه، له چاودېدونکو موادو ډک زرهي وسایط، د زهرجنو لوګیو انتقال او داسې نور هغه څه دي چې د دغې ډلې نوي جنګي تکتیکونه بلل سوي دي.
درنو ریدونکو مننه چې زموږ وروستۍ خبري مجله مو واورېده. شکفر احمدي ستوډیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعته دریخ